پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د درو پولیس سرتیرو د وژنې پر ضد نن په درېیم ورځ هم په ژوب کې احتجاجي پرلت دوام لري. قائم مقام ولس مشر او د سنټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون په اړه صدارتي آرډیننس جاری کړی. نن په هند کې د شانګهای همکارۍ سازمان غونډه کیږي. کویت د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړې د حل لپاره خبرې وکړي. د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د درو پولیس سرتیرو د وژنې پر ضد نن په درېیم ورځ هم په ژوب کې پرلت روان دی. دا پرلتوال غوښتنه کوي چې په شیرانی ضلع کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان ترمنځ پر قومي سړک د سرحدي عسکرو چیک پوسټ ختم شي. چیرې چې د جولای په 2 نیټه د پاکستاني طالبانو له لوري د پولیسو پر یو چیک پوسټ د برید په نتیجه کې درې پولیس والا وژل شوي وو. د دې پېښې نه پس د سیمې قبایلي مشرانو، مدني فعالانو او سیاسي کارکوونکو د دغو پولیس سرتیرو مړو سره د ژوب د کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج پرلت پیل کړی وو او د مړو د ښخولو نه انکار کړی وو، خو تېره ورځ د انتظامی سره د مذاکراتو پس دغه مړی پرون خاورو ته وسپارل شو. قائم مقام ولسمشر او د سنټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون په اړه صدارتي آرډیننس جاری کړی. د نوي بدلون لمخه که څوک د نیب د ادارې لخوا ونیول شي نو د جسماني ریمانډ موده به د 14 ورځو پر ځای 1.5 ورځې وي. د نوي صدارتي آرډیننس لمخه که کوم ملزم د احتساب د قومي ادارې سره په پلټونو کې تعاون یا همکاري ونه کړي نو د نیب د ادارې چیرمن د هغه کس د ګرفتارۍ امر کولی شي. تېره ورځ د جولای په 14 د احتساب په قانون کې دا بدلونونه مخکې وفاقي کابینې منظور کړل او بیا د لاسلیک کولو لپاره ځایناستي ولسمشر صادق سنجرانی ته واستول. تېره شپه د سنجرانی د لاسلیک کولو نه پس اوس دا بدلونونه د قانون برخه شو. د دې نه مخکې د موجوده حکومت لخوا چې څومره قانوني مساوید د لاسلیک کولو لپاره ولسمشر ډاکټر عارف الوی ته واستول کېدی نو هغه یو شمېر مساوید د لاسلیک کولو پر ځای د بیا کتنې لپاره واپس کولې. خو ولسمشر ډاکټر عارف الوی دا مهال د حج لپاره په سعودي عربستان کې دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان د موسمیاتو قومي ادارې په هیواد کې د جولای له 3 نه تر 3 پورې د پشکال د بارانونو د شروع کېدو پیشنګوئی کړې ده. د جولای پر 2 جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د جولای له 3 نه به د پنجاب او سندھ صوبو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په پیښور، بنو، لکی مروت، وزیرستانونو او غریزو سیمو لکه سوات، ملکن، شانګله او نورو شمالي سیمو کې د باران سره سره د تندرونو او تیزې سیلې امکان دی. په بیان کې د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د بارانونو نه پس د سیلاونو راوتلو پیشنګوئی هم شوې ده. د جنوبي وزیرستان د انګورډي ولسوالۍ چې په سرحدي دروازه د پاکستاني چارواکو لخوا د بندیزونو له وجې د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او بجلۍ د نشتوالي له امله په ساعتونو انتظار کوي او په اوږدو اوږدو قطارونو کې ولاړ وي. د انګورډي یو اوسیدونکي دین محمد د جولای پر 3 مشال ریډیو ته د ستونزو په اړه وویل. دا خلق غوښتنه کوي چې په سرحدي پوله دې د دوی ستونزې حل کړل شي، ګنې احتجاج به پیلوي. د شنګهای د همکارۍ سازمان په نننۍ سرمشري ده کې بعد افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. دا سرمشري ده په هند کې جوړیږي. هند په شنګهای کې د دایمي غړیتوب د ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشري دي کوربه ده. د دې غونډې مشري د هند وزیر اعظم نریندرا مودي کوي او خپل پاکستانی سیال شهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. او وروسته خبر دا چې کویت د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړې د حل لپاره خبرې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې ایران په خلیج فارس کې د قدرتي ګیس د ذخیرو په یوه متنادې سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړ. کویت ټینګار کړی چې له سعودي عربستان سره په ګډه د سمندري سیمه کې ځانګړي حقونه لري. دا پس له هغې ده چې تېر کال ګاونډیو هیوادونو د دغې سیمې د پرمختیا په اړه موافقه وکړه. ایرانیان د ګیسو د زیرمې دې ساحې ته بهر شوای خو کویت او سعودیان ور یی د دورا په نوم یادوی. په دې سیمه باندې ایران هم داویداری لري او په دې ساحل سول سي دراهي سي جنجال روان دي. د کویت د بهرنو چارو وزارت ویلي دغه هواد یو ځل بیا ایران ته بلنه ورکوي چې د سمندري پولو د ټاکلو لپاره خبري اترې پیل کړي. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمیر نورو سمیز موضوعات رپورټونه لرو. د بلوچستان په شیرانی ضلعه کې د وسلوالو په برید کې د درو پولیس سرتیرو د وژنې پر ضد احتجاجي پرلت نن پر دریم ورځ هم په ژوب کې روان دی. د پاکستان موقتی ولسمشر صادق سنجرانی بیگانه وخت د قومي احتساب ادارې یا نیب په قانون کې د بدلون فرمان جاری کړی دی. خو د انګور اډې او شاوخوا اوسیدونکي پر هغه پوله افغانستان ته په تګ او راتګ کې له ستونزو سر ټکوي. د پاکستان د پور پاړه د دې هیواد د حکومت او د پیسو نړیوال صندوق ترمنځ تر تړون وروسته پرون د کراچۍ د ونډو بازار پورته وخوت. یو اقتصاد پوه وایي د پاکستان اقتصادي مسلو د حل لپاره پر اصلاحاتو عمل ضروری دی.
پایدار یو مستقل ګټه نه ده. دغه ریفارم چې دی په دغه باندې عمل وکړي نو موږ ویلی شو چې دا یو پایدار حل تکلی شي پاکستان اکانومي.
او ډیر کلونه پخوا برتانیا ته کړه شوی او پښتون وایي په لومړیو کې له سختو حالاتو سره مخ و.
بل خلک بل جیبا بل کلتور نستاسو چې کوم پڑوسی دی گاونډي دی هغه تاسو سره خبرې نه کی لس کاله سره خبرې نه وکړي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اوس پراشو رپورټونو ته. د جولای پر دویمه سهار وختي د بلوچستان په شیرانی ضلع کې په یو وسلوال برید کې د درو پولیس سرتیرو د وژنې ضد احتجاجي پرلت نن پر دریم ورځ هم په ژوب کې روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې په دې ضلع کې د خیبر پختونخوا بلوچستان ترمنځ پر لوی سړک د اف سي چک پوستې ختم شي. پرلتوالو تر پرون مازدیګره د احتجاج په توګه د وژل شو پولیس سرتیرو د مړو له ښخولو انکار کړو خو وروسته یې د هغوی جنازې وکړې. دا چې په دې اړه د بلوچستان حکومت تر اوسه څه ویلي او یا هم کړي دي پر دې او د احتجاج په اړه معلومات په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
خبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ضلع شیرانی کې د جولای په دویمه نیټه د درې پولیسو والا د وژنې په ضد په ژوب کې پرلت نن دریمه ورځ هم روان دی. د دې څخه له مخه د جولای په دریمه نیټه د پرلت د مشرانو او د ژوب د انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې وسوې. په نتیجه کې هغه درې واړه پولیس والا مړې و خاور ته سپارل شوي دي. د پرلت د مشرانو په وینا چې سبا ورځ به په ژوب شیرانی کې په بشپړ توګه پیجام اړتال وي. پر دې مهال غوښتنه کړې ده چې د جولای په پنځمه نیټه دي څوک د ژوب د رئیس اسماعیل خان ترمنځ پر یاد کامی سړک سفر نه کوي. په دې ترڅ کې د جولای په څلورمه نیټه د ژوب د تجارو د اتحادیې ضلع مشر باران کلیوال و مشال ډډو ته وویل چې سبا ورځ دي خلک د ژوب د رئیس اسماعیل خان د سړک د لارې سفر نه کوي.
درنا جاری ده سبا به د نصر روډ پر سلجری پر مکان کم غول دی پر دپل باندې به بند وي. ژوب د خان کم لوی لار ده په جام ارتال دی سبا طالب به ځان د عمل ته اعلان ایت کول پکار دي. مخمس د څلور مطالبه وي. یو اول غوښتنه دغه و چې دغه چیک پوسټ د نصر غ ختم کړل شي او دوم مطالبه هم دغه و چې دغه ډی ان ا چیش د وسی د کس غ او د دریم مطالبه هم دا و چې جوډیشل انکوایری د وسی بل مطالبه هم دغه و دي. دغه جایزه مطالبه د شروع را دغه اف آی آر کم دي چې دا کم عدالت ته زموږ کسان دي دغه خلاف د وسی.
بل په لوت ده پرلت برخوان لوري یو ځل بیا ویل سوي دي چې ترڅو یې غوښتنې نوې منل سوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. د ژوب د کمشنر د ودانۍ و مخ ته د تیرو درو ورځو راهیسې د روان پرلت په اړه مچکله د ضلع شیرانی د مرستیال کمشنر عصمت الله مندوخیل څخه وپوښتل نو هغه راته وویل چې کومې غوښتنې د دوی سره اړه لري هغه به دوی اواروي او دا ډول چې کومې غوښتنې د وفاق یا صوبې سره تړلې دي هغه به کمشنر و صوبې او مرکز ته د یو خط د لارې ولېږي. د نوموړي په وینا چې د ژوب ځای چارواکي د پرلت د ختمولو په خاطر به نن یو ځل بیا د پرلت د مشرانو سره بله ناسته وکړي. دا د ونې وړ ده چې د جولای په دویمه نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان د ضلع شیرانی په دانسر سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو او پولیسو پر چک پوسټو باندې برودونه وسول چې له امله یې درې پولیس والا وژل شوي وو. او د چارواکو په وینا چې د امنیتي سرتیرو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو وسلوال کسم وژل شوی دی. د چا مړی چې د شناخت لپاره یې تر اوسه په سیول هسپتال ژوب کېښی دی، لیکن څوک خپل خپلوان نه دي میندل شوي. وروسته تحریک طالبان پاکستان نه یوازې د یادې پیش د مداری قبله کړې وه، بلکې په لویه کچه د پولیسو تر څنګ و سرحدي عسکرو ته د لوی ځاني زیان رسولو ادعا هم کړې وه. بل پلو ته د سرحدي عسکر له لوري تر دمګړي پورې د یادې پیش په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا نه یوازې په یاده پیشه کې د درېو پولیسوالو تر څنګ د یو اف سي ایل کار د مړینې تصدیق شوی دی، بلکې د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو هم د پیش په اړه رپورټ طلب کړی و.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د پاکستان موقتی ولسمشر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی بیگانه وخت د قومي احتساب ادارې یا نیب په قانون کې د بدلون فرمان جاری کړی دی. دا بدلون پرون د جولای پر دریمه اول وفاقي کابینه منظور کړل. دا بدلونونه او بیا د لاستیک لپاره ځایناستي ولسمشر صادق سنجرانی ته واستول. دا چې تر دې اقدام وروسته به د نیب قانون څه ډول وکارول شي، په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان نن سهار موږ ته دا معلومات راکړل.
په دې آرډیننس کې د کم مخ کې چې د نیب د قانون په بنیاد یو ملزم چې پچا به تور وو په هر یو مقدمه کې، نو سوال ورځې به هغه د نیب کید کې بند کې حراست کې تحقیقاتو لپاره پښتنو لپاره پاتې کېده. هغه موده اوس یو میاشت په دېرش ورځو پورې غځولې شوې ده. یعنی نیب به اوس کولی شي چې یو ملزم پچا باندې تور وي، هغه که نیول شوی وي نو هغه به لکه دېرش ورځو پورې د دې په بند کې د تحقیقاتو لپاره پاتې یو هو پکې ده. او دویم دا چې د نیب ته دا اختیار هم د دې نوي قانون په بنیاد ورکړی شو چې که نیب کله احساس کړي، محسوس کړي چې یو ملزم دوی سره په د تحقیقاتو په دوران کې همکاري او تعاون نه کوي، نو دا هغه د نیولو اختیار هم اوس نیب ته ورکړی شوی دی. او تیر شپه ناوخته کابینه د دې منظوري ورکړې وه د قانون، حالانکه دلته به یو خپلو اوریدونکو ته ویم چې په خپله باندې د موجوده حکومت اول چې کوم نوي وزیر درې میاشتې وه د نیب په حراست کې د ملزم د پاتې کېدو، هغه دوی په خپله باندې تیر کال په 14 ورځو ته کم کړی و، لیکن اوس بیا د قائم مقام صدر تا قانون ولیک او دا ویلي شوی دی په بیان کې چې د وزیر اعظم په مشوره باندې هغه دا کار کړی دی، نفاقی باندې دستخط کړی. یو بل تکنیکی مسله دا مخکې خو مونږ ذکر وکړ چې قومي اسمبلی خو په کله چې د بجټ منظور شو په 23 د جون باندې، نو بیا تر 19 د جولای هغه د قومي اسمبلی غونډه هغه ځنډول شوې وه. یعنی هغه د څه وزن خلک وایي چې قانوني ماهرین چې هغه روانه وه هغه تر نامعلومه مودې نه و ملتوي شوي. نو قانون دا دی چې آرډیننس هغه وخت جاری کیږي کله چې د پارلیمنت اجلاس نه وي، د قومي اسمبلی یا سینټ اجلاس نه وي، لیکن اوس دا ویل کیږي چې قانوني تور باندې هغه د بجټ هغه اجلاس چې وو هغه په خپل ځای باندې روان دی او څو ورځې پس هغه د ناستو مونده پکې یو بله را پیدا شو. اوس بله خبردار چې ولې به دا کار شوي مختصر به وایم، نو حکومت خو په بیان کې د دې وجوهات نه دی بیان کړي، لیکن یو سوچ دا دی چونکه دا وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف کې سنتي او نن هم هغه نیب هم طلب کړی دی په ډیرو دو کیسونو کې القادر ٹرسٹ او چکم توشا خانه کیس دی، هغه سرکاري گفتونو مسله چې وو خو، لیکن نو تازه پرمختګ دا و شو چې اسلام آباد های کورټ باندې عمران خان چې کوم مشر قاضي دی چیف جسټس دی هغه باندې 13 ورځ د توشه خانه کیس په اړه باندې د عدم اعتماد اظهار کړی وو. نو سهار داسې رپورټونه ورکړی شول چې اسلام آباد های کورټ توشه خانه کیس هغه د عمران خان خلاف یو لحاظ سره دا غیره سماعت چې دی هغه ختم کړی دی، یعنی د دې د موقف د پی ټی آی چې هغه نشي اورېدی زو شخانه کې داسې نه چې هغه باندې یو مقدمه درشي. نو اوس دا سپریم د اسلام آباد های کورټ نه یو نوی راغلی، خو باندې عمران خان په ځینې کیسونو کې سره د میرمن پیش کیږي چې په هغه کې احتساب عدالت ته هم دغه پیشي پال کادر ټرسټ کې ده چې بای ګانی وری شوی مو، او بل دا د توشخانه والا کیس هم دی.
اسلام آباد طاهر خان زمون خبریال چې بیګا د پاکستان موکتی ولسمشر په نیب آرڈیننس کې کم بدلون فرمان جاری کړی دی، او بیا هم نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان په ځینو مقدمو کې عدالتونو ته هم حاضری کی په دغه دوړو موضوعاتی مونږ ته معلومات راکول.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د کوز جنوبی وزیرستان د انګور ډې او شاوخوا اوسیدونکي ګیلمندي چې افغانستان سره پر پوله د دوی د تګ او راتګ او تجارت په برخه کې د پاکستان حکومت بندیزونو دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړی دي. د دوی په خبره پر دروازه د تګ راتګ پر مهال په اوږدو کتارونو کې ولاړ تر ډېره وخته انتظار کوي. دوی خپله بلې وستونزه د انټرنیټ د نشتوالي هغه یادوي چې وایي مجبور دي په خپلو موبایل ټلیفونونو کې په افغانستان کې د فالو مخابراتي کمپنۍ او سیمونه وکاروي. د وزیرستان چارواکي دا ستونزې منی، وایي چې په پام کې دي او د حل لپاره به هڅه وشي. د اشتیاق مسید رپورټ ورو
په دګي پراکشه د انګور اډا سیمه او سیدین کای دین محمد مشال ریډیو تا ویایي
افغانستان
انګور اډا سیدین کی پخپلا سیما کشه نور دیکھیں مشکلات سرا مخومخ دی پدگی براکشه دی محمد رسول خبریں ہم وروئی
انګور اډا بارڈر علاقہ جو خدا جرا محروم میں پچھے شگے جو بجلی در تانشتا اونا پر راضی پر اغلی دو دلہ کمیش انر کاریا ضرور سہولت مشتا لیٹور دمیش دو پاکستان کلا کے تلا جائے پہار پنچ کلا کے تلا جائے نہ دلتا دی سرشتا نہ پی دلتا کمیش خدا ہوگا تیاری چھ خیر تے قسم میں تصریح جی پور جی نر کا گیا چھ عدی سر کی تسل کو تبا حال کا بل چھ دمیش کیم ٹرانسپورٹ تا یا دمیش دلتا لوکل خالق رو کیم کاروبار کو تو بیر سرادا پا کاروبار کے مشتا سنکیارا سے
مشال ریڈیو چھ دے سویلی وزیرستان دے قومی اسمبلی نمائندہ او دے سیفران سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین مولانا جمال الدین مخیتا دے انگور اڈا اسی دن کے وشتن ایک شیشوے آگوئی و ویل
پاکستان سے دائی وانگیرا راغا پو رخ شان جائے دے دینا دی اور پو برمل شان جائے دے دینا دی ان شاء اللہ تعالی کدی دے کمیٹی پتر سر دال کا وش کوشش کوي
دے انگور اڈا اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم اوویل چیکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی سیمے حقوقی زر ور و نرسا ول بیا با دوی پلو احتجاج لوس پر کول بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے اورے
پروند پاکستان د ونډو په بازار یا سٹاک ایکسچینج کې د کاروباری اونۍ پر لومړی ورځ انډیکس تر 2400 نه بره وخوت. د اقتصادي چارو ځینې پوهان د علت د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان تړون یادوي چې له مخې به هغه اداره پاکستان ته $3 اربه پور ورکوي. خدا پوهان زیاتوي چې تر دې تړون وروسته به اوس حکومت ته نورې سختې فیصلې کول وي. دا چې د تړون د پاکستان د اوسني یا هم تر ټاکنو وروسته د نوي جوړیدونکي حکومت لپاره کوم چیلنجونه له ځان سره راوړی دی. دا به د نیازلی په دې رپورټ کې وورو.
اقتصادی پوهان او پانګوال د پاکستان د ونډو بازار کې کاروبار خکېدلو علت د پاکستان د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF سره د 3 ارب ډالرو تړون خای او وایي چې د دې تړون سره د پاکستان د دیوالیه کېدو خطر وزنډی ده. خدا د پاکستان د کمزوري اقتصاد د خکېدو مستقل لار نه ده. د پاکستان سٹاک ایکسچینج یو ډایرکټر او په کراچۍ کې پانګوال زبیر موتیوالا د جولای په 3مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
چې IMF نه هم سره کانټاکټ کړل دی.
وایي چې IMF سره تړون وکړو. نن دا کاروبار خای چې موږ دې ته څومره اړتیا لرله. د ونډو بازار کې نن کاروبار د خای چې د IMF پروګرام د پاکستان دپاره څومره ګټور دی. د پاکستان د کمزوري اقتصاد دپاره بل لار نه و او دا تړون چې نور څومره د زنخ کار کېدو زیان یې د پاکستان کمزوري اقتصاد ته وو او که دا تړون نه وې شوی نو پاکستان د دیوالیه کېدو په لارې
وو. پاکستان ډیفالټ کی طرف جا سکتا ہے.
د پاکستان د ونډو بازار چې د لوی اختر د چھٹیانو وروسته د جولای په 3مه کاروباري اونۍ پیل شو. د سره د سلو کمپنیانو پوائنټونه 1,4725 خلصتو. د رومبۍ ورځې د کاروبار د ختمېدو پورې پکې 2,4 پوائنټونه اضافه شوي. دا په داسې حال کې چې 3 ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو د نړیوالې مالیاتي ادارې سره د سټاپ لیول تړون شوی. په 12 جولای به د بورډ غونډه کیږي او د هغې وروسته به پاکستان ته پیسې راتلل پیل شي. بلخوا پاکستان کې د پیسو بدلونکو د اتحادیې جنرل سیکرټري ظفر راچا بیا د جولای په 3مه مشال لیډیو ته ویلي د جون په 3مه سټیټ بینک او نور بینکونه بندو. خدای میب سره د تړون وروسته په آزاد مارکیټ کې بیا امریکایي ډالر 8 روپۍ ارزان شوی او په آزاد مارکیټ کې چې ډالر د اختر نوړاندې 2.9 روپۍ وو د جون په 3مه بیا 2.2 روپو ته راښکته شوی دی. ظفر پراچا وایي داسې ښکاري چې ډالر به تر 40 روپۍ ارزان شي خو د اوږدې مودې دپاره په کمه بیا په ځای ساتلې ګران دي. ولې چې د ملک مجموعي اقتصادي حالت ډېر خنته او په ملک کې ډالر نشتا او روپۍ له سخت فشار سره مخته. بلخوا اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصاد د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق نه پوښتنه وکړه چې د IMF سره د 3 ارب ډالرو شوی تړون به پاکستان ته سمدستي څه ګټوي او آیا د دې سره به د پاکستان اقتصاد په مستقل توګه خوشي. نو نوموړي وویل
یو ډیوریبل یعنی پایدار یو مستقل لانگ ٹرم ګټه نه ده او نه دا حل دی. دا یو شارټ ٹرم اکانومي چې دغه هغې ته یو لایف لاین موږ ویلی شو چې دا میلاو شو رشکو کړی شو IMF خپل رول نه ورکو نو دا د پاکستان په ګټه کې ده او دغه ریفارمز چې دي په دغه باندې عمل وکړي نو دغه موږ ویلی شو چې دا یو پایدار حل ته به پلی شي پاکستان اکانومي.
په کراچۍ کې اقتصاد پوه جرنلسټ وکیل الرحمان بیا وایي اوس به پاکستان لا د IMF پروګرام سر تا رسول هم بھی
مستقل چه دینو فائدہ په هغه صورت کې حاصلی دي چې کم موجوده حکومت یا د نفس سے کم حکومت روان دي چې هغه بیا داسې پالیسیان او داسې طریقې سره اقدامات وکړي دا غي په نتیجه کې چې خپل معاشي چې کم خرابیان دي ختم شي.
د وکیل رحمان په وینا چې د IMF د پروګرام د پاره سخت فیصله کول دي باید چې دا حکومت نگران حکومت او بیا د ټاکنو وروسته چې نوې حکومت راځي فیصله به دا څنګه کوي. که سخت فیصله وشوي اقتصاد بخشی او که د سیاسی ګټو لپاره سیاسی فیصله وشوي نو د تیر پسې نقصان به د پاکستان اقتصاد توي. د IMF سره د 3 ارب ډالرو تړون تر سره شوی. پراتونکو نه هم یاشتو کې به پاکستان ته 3 ارب ډالر ملاويږي. چړمبه قسم به 1.1 ارب ډالر په روانه میاشت کې ملاوي شي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
پاکستان موسمیات محکمه پرون په یو بیان کې په خیبر پختونخوا کې د روانې جولای میاشت تر 8 نیټې پورې د صوبې په یو شمېر سیمو کې تیز باران او سیلۍ امکان څرګند کړی دی. د ادارې په خبره د میدانی سیمو په خوړونو او سیندونو کې سیلابونه هم راوتلی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای هم پرون په یو بیان کې ویلي چې د صوبې د ټولو ضلعو انتظامي افسرانو ته د زیات باران او یا هم سیلابونو په صورت کې خلکو ته د فوري مرستو رسولو لپاره هدایت جاری کړی دی. په دغه اړه دوی یو پلان ورسره شریک کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا موسمیات محکمه ترمخه دا دریم جولای ماخام نه تر اتم جولای پورې د ملک تنور برخو په شمول گلگت بلتستان او خیبر پختونخوا کې تیز هواګانو سیلی بارانونو او سندونو کې د سیلابونو راتلو امکان دی چې ځانونه هم اړول شي. په دې اخلا باندې د پاکستان د موسمیات محکمه په لاهور کې مشر چودھری اسلم مشال لیډو ته وایي
پہاڑی علاقہ میں کوئی فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہے سے لو لائنگ ایریاز میں
غریزو سیمو کے د سیلابونو راتلو خطرہ ده چې ورسره بلاندې علاقو کې او بجم کیږي او نقصان کولی شي. نو چې کمی غریزی سیمی دي لکه مری گلیات دیر کشمیر او شمالی علاقہ جات دلته د سیلابونو علاوه د زمکه د خویدو هم خطر شته. نو سیلاریان دي د غسیمو ته په دیش پوروزو نزي او دغه طوفانی بارانونو لوجه کمزوري او زړې ودانه غټي اونۍ راغورځي دي
اور اس میں جو بڑے بڑے درخت ہیں جیسے وہ جڑوں سے اکھڑ سکتے ہیں.
در پی ڈی ایم اے یا خیبر پختونخوا کے دا قدرتی افتونو دا نظم ادارے ویان انور شہزاد دا جولائی پا دریما مشال لیڑو تول چی دا موسمیات محکمے دا خبرداری یا الرٹ ورستو دوی ٹولو متعلقہ ضلعوں تا یو وار بیا ہدایات کری دی چی پا غریزو سیمو کے دا سیلابونو طوفانی بارانونو او د ځمکه د خویدو لویرې خلق خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کی.
ټول سپی ضلع انتظامیه ته الرټ جاری کړی شو چې د بارانونو دوران د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره دی چمتو سي او ټول موجوده مشینري او دستیاب وسایل یې هم چمتو ساتلی شي. د موسم صورتحال نه سیلانیان په وخت خبر ساتلو هم هدایت جاري کړی شوي. همدغه شان کروندګرو یعنی کسانو ته هم ضروري احتیاطي تدابیر جاري کړی شوي. عوام د څه قسمه بدې پیښې اطلاع زموږ فری هیلپ لائن 100 باندې ورکړي.
تیزو بارانونو لوجه په پیښور چارسده نوخار مردان بنو لکی مروت کرک ډیر اسماعیل خان دیر چترال سوات او نور سیمو کې سیلابونه هم راتلی شي او کچا ودانو د بجلی ستنو او خارونو کې لګیدلې غټ غټ اشتهاري بوډونه او ونو ته هم زیان رسولی شي. دا ډول سیلانیانو لپاره هم خصوصي هدایت جاری شوې دي. د پامړ د 13 میاشم تیزو بارانونو او سیلابونو د خیبر پختونخوا بیلابل سیمو کې د چتونو او دیوالونو را پریوتو پیښو خوشا ډیر شنه سیوا کسان وژلي او یو نیم سلنه زیاتې ژوبل کړي وو چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل وو. دغه ډول یو شمېر ودانۍ هم لنګې کړي وې. پی ډی ایم ژمنه کړې چې د ټولو مالی او ځاني ځانونو معلومات راټولولو پس په اغېزمنو کسانو سره مالی مرستې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان سینټ مرستیال چیرمین مرزا محمد اپریدی وړاندیز کړی دی چې د هیواد د ستونزو حل لپاره باید د صوبو شمیر زیات شي. دغه په خبره په هیواد کې باید لږ تر لږه نه صوبې وي. د پاکستانی ډان ټلویزیون سره د وړمې ورځې په مرکه کې اپریدی زیاته کړې چې د نو صوبو جوړېدا به د انتظامی چارو سرته رسول اسانه کړي. په پاکستان کې د نو صوبو جوړولو غوښتنه نوې نه ده، خو د سینټ د مرستیال چیرمین دا وړاندیز دا ځل د ملت پاله ګوندونو له توند غبرګون سره مخامخ شوی دی. تفصیل د راشد خټک په دې رپورټ کې وړو.
د نورو صوبو د جوړولو په اړه د سینیټ ډیپټی چیرمین میرزا محمد اپریدی وړاندیز نوې نه دی. د دې وړاندې هم د سرایکی صوبې، هزاره صوبې، د قبایلي سیمو صوبې او د بهاولپور ریاست صوبې خبرې او غوښتنې وخت په وخت شوې دي او د پلویانو لخوا تحریکونه هم چلول شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر کې د نوو صوبو د جوړولو وړاندیز شوی دی. د ڈان ٹی وی سره د خبرو په وخت سینیټ ڈپٹی چیئرمین او ایل
پاکستان میں جتنے زیادہ صوبے ہوں
پاکستان کے جسم رڈیرو صوبے بھی دمر بخی وی د قبائلی سیمو زان لا صوبہ پکار دا، ایبٹ آباد او ہزارہ زان لا صوبہ پکار دا، کراچی زان لا صوبہ پکار دا او د پنجاب نہ دری صوبے جوړول پکار دی. بلوچستان ڈیر لو رقب لری بلوچستان نو هم دری صوبے جوړول پکار دی.
بلوچستان کے تین صوبے ہونے چاہیے.
د خغلی اپریدی وړاندیز ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي جنرال سیکرټري عبدالرحیم زیرتوال د مشال رادیو سره د خبرو اترو په وخت داسې خبرګون وښود.
دغه رنګه په پاکستان کې چې د قومو کم دریز جوړیږي هغه دریز د خرابولو د نادانۍ ته په توګه به زه ووایم چې یو کوشش دی چې دا کار دا تجویز کړی دی. په کار دا دی چې ټول ملک او د ملک ټول قومونه پر دې غږ وکړي چې موږ د چا په تجاویزو خپل وطنونه نور تقسیم ته نه پرېږدو نه یې لکوو.
د پښتنو کمپرس ګوندونه په انتظامی بنیاد د کام د تقسیم مخالفت کوي او په قومي وحدت ټینګار کوي. خو د ژورنالیزم استاد او په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلی سلطان د خغلی اپریدی د وړاندیز سره تر یو حده اتفاق کوي او وایي
نو دا خبره صحده پورې خو ښه ده که دا مونږ د اډمنسټریټیو بیسس باندې دا تقسیم مونږ ځکه دې سره به فائدې دي چې انتظامی امور چلولو کې بلګم ته اسانتیا شي. دویمه بدای چې په دې وجه باندې با پارلیمنٹ کې د سیاسی نمائندگی به یو شانتی شي او داغه په وجبه په یو صوبه ته بل صوبه باندې به فوقیت حاصل نیوی او د نورو صوبو د حقوقو په عملی باندې کیږي.
تجنګران او سیاسي ماهران وایي چې په داسې وخت کې چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی د نوو صوبو جوړولو خبره کول به د ملک مشکلات نور هم سوا کړي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو دا په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابره.
د بلوچستان په شیرانۍ ضلعه کې د درو پولیس سرتیرو د وژنې پر ورځ نن په درېیمه ورځ هم په جوب کې پرلت روان دی. دا پرلتوال غوښتنه کوي چې په ضلع شیرانۍ کې د خیبر پختونخوا بلوچستان ترمنځ پر قومي سړک د سرحدي عسکرو چیک پوسټ ختم شي. چېرې چې جولای په دویمه نیټه د پاکستانی طالبانو له لوري د پولیسو پر یو چیک پوسټ د برید په نتیجه کې درې پولیس والا وژل شوي وو. قائم مقام ولس مشر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون په اړه صدارتي آرډیننس جاری کړی. د نوي بدلون له مخه که څوک د نیب د ادارې لخوا ونیول شي نو د جسماني ریمانډ موده به د 14 ورځو پر ځای 10 ورځې وي. د نوي صدارتي آرډیننس له مخه که کوم ملزم د احتساب د قومي ادارې سره په پلټنو کې تعاون یا همکاري ونه کړي نو د نیب د ادارې چیرمن د هغه کس د ګرفتارۍ امر کولی شي. پاکستان او جاپان د تجارت، سرمایه کاری او انفارمیشن ټیکنالوژي په شمول په مختلفو څانګو کې د دوړخې د همکارۍ په لاد یا تبولو اتفاق کړی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جولای په درېیمه په ټوکیو کې د خپل جاپاني سیال هایشی یوشیما یا سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. د پاکستان د موسمیاتو قومي ادارې په هیواد کې د جولای له درېیمه نه تر اتمې پورې د پشکال د بارانونو د شروع کېدو پیشنګوي کړې ده. د جنوبي وزیرستان د انګور اډي ولس وایي چې په سرحدي دروازه د پاکستاني چارواکو لخوا بندیزونو له وجې د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي له امله په ساعتونو انتظار کوي او په اوږدو اوږدو قطارونو کې ولاړ وي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په نننۍ سرمشري د کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشوي. د سرمشري د په هند کې جوړیږي. کوېت د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړې د حل لپاره خبرې وکړي. دا وختونه وروسته له هغې شوي چې ایران په خلیج فارس کې د قدرتي ګیس د ذخیرو په یوه متنادع سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړ.
د مشال ریډیو لند خبرونه اوس په بل موضوع ته راشو. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د هغه هیواد حکومت 350 کسان اعدام کړی دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا رادیو فردا څنګه ته ویلي چې په ایران کې د تورونو کسانو اعدامونه ځکه زیات شوي چې حکومت غواړي له دې لارې په خلکو کې ویره خپره کړي او غوښتل حکومت ضد احتجاجونو لاس واخلي. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم پانسي شوي چې په 300 میاشتو کې په حکومت ضد لاریونو کې برخه اخیستې وه او په بېلابېلو تورونو زندان ته اچول شوي ول. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
ایران د 2023 کال په لومړی شپږو میاشتو کې تر 350 ډیر کسان اعدام کړی دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ډله کې څه باندې 200 تنه د مخدره موادو په جرمونو بندیانو. د راپورونو له مخې ایران د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو له فشارونو سره سره د لکتر لګ درې ورستیو کلونو په نسبت سږ کال په بیساري کچه د اعدامونو شمیر زیات کړی. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا رادیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې دغه اعدامونو په اړه زیاته کړه.
د دغه 350 کسانو له ډلې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان ترې په خپل راپور کې یادونه کړې، یوازې 340 مورد رسمي رسنیو اعلان کړي او پاتې نور موارد موږ د غیر رسمي منابعو څخه ترلاسه کړي، لکه د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړي، وکیلان، د زندان سرچینې او په غیر رسمي توګه خپل قضایي سیستم. نو په همدې اساس موږ فکر کوو چې اصلي شمېر یې سل په سلو کې له دغو چې موږ یې خبرو پورته دي، خو ویلی شو چې زموږ ارقام د حکومت د ارقامو په مقایسه واقعیت ته نږدې دي.
محمود امیری مقدم وایي د ایران حکومت د خلکو په تیره بیا هغو کسانو د ویرولو لپاره اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونو کې برخه اخلي. که څه هم ښاغلي مقدم ویلي په څه باندې 350 اعدامیانو کې له 200 زیات کسان د مخدره موادو په جرمونو نیول شوي وو. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مخارې په ناروې کې د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې زیاته کړې چې د 350 اعدام شویو اتباو له ډلې د یو او یو بلوڅ اتباو نمونه لیدل کېږي او پر 206 کسانو د مخدره موادو جرمونه تړلي وو. په دغه راپور کې د ایران د سیاسي اقدامونو یادونه هم شوی او ویل شوی 15 تنه ایرانیان په مظاهرو کې د ګډون او 2 تنه دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام شوی. په راپور کې د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدامونه او هم د ایرانی پوځیانو په وژنې د تورنو صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی اعدامونو ته اشاره شوی چې د ایران د خلکو له اعتراضونو او د نړیوالې ټولنې لکلک مخالفت سره سره حکومت دغه کسان په دار وځړول. ایران د بشری حقوقو سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر دوه تابعیته ایرانیانو اعدام ته هم اشاره کړې چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو ترمنځ لږ تر لږه شپږ افغانان هم شامل دي. تیر 2023 کال بیا د 1400 افغانانو د اعدام پیښې راپور شوی وي. د راپورونو له مخې ګڼ دغه اعدام شوي کسان د فشار او شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې بندې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کونړ د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند د نورو لومړنۍ اسانتیاو د نشتوالي تر څنګ په روغتیایي برخه کې هم له ګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلو او چارواکو په روغتیایي برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کوي. بلخوا په کونړ کې د طالبانو د حکومت د روغتیایي چارو مسؤلین د یادې ولسوالۍ د خلکو د روغتیایي ستونزو د حل ډاډ ورکوي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي څنګه چې لازمه ده دوی ته په روغتیایي برخو کې خدمات نه دي وړاندې شوي. دوی په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د روغتیایي ستونزو د حل غوښتنه کوي. د نورګل ولسوالۍ د شولت درې اوسیدونکي ایاز خان وایي د ژوند د نورو لومړنیو اسانتیاو په نشوالي سربیره د روغتیا، پوهنې، بیارغونې او نورو اړینو برخو کې لپامه غورځول شوې دي.
نو دا مریضان په وګو یا جنازه کې یا په گاډو کې نو د سرکم لږ مشکل شته دی. خدا به یا څوکۍ ته یا اسداباد ته چغسره ته هلته انتقالونو ډیر د ستونزو مشکل سره زموږ دا ولس مخ دی چې دلته کې لږ نشته دی.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو پر زیاتوالي ټینګار کوي او له مسؤلینو او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې پر روغتیایي برخه کې دی ورته زیات پام واړول شي. د انعام الله په نوم یو تن وایي
چې عجل مریض شي پوګی وړو دغه سړک پورې پوګی وړو هغلته به سړک هم خراب دی او بیا ګاډی راغواړو ګاډی راغواړو ته ناست یو شپږ ساعته یا اووه ساعته بعد ګاډی ورسېږي. هغه نه وروسته به مریض بار کړو بیا خیوې ته یا نورګل ته ورسونو یا لاره کې مریض وفات شوی او یا چې دی نو دغه ته رسېدګي وشي نو ډېر ستونزې سره مونږ.
په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت روغتیایي چارواکي هم په نورګل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې پرتی ستونزې مني او د حل داډي ورکوي. د دغه ولایت د عامي روغتیا رئیس مظفر مخلص وایي په کونړ کې د روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې هلې ځلې ګړندۍ کړي چې لمخې به یې تر ډیره په نورګل او نورو ولسوالیو کې د خلکو روغتیایي ستونزې راکمې شي.
څومره امکانات چې موږ ته په لاس باندې راغلي دي هماغه مستحق خلک چې دي هغې ته مو په خپلو ساحو کې روغتیایي مراکز پلان کړي دي. چون په دې وروستیو کې یو فیصله په دې باندې شوې وه چې دغه ایم ایچ ټیز یا موبایل ټیمونه یا سیار کې دینیکونه دا په فکس باندې تبدیل شي. نو اوس هم په دغه باندې کار روان دی چې دغې جملې نه یو داوري به وکړمه. د آی ایم سي موسسې چې دلته په کونړ ولایت کې وه موبایل ټیمونه درلودل چې هغې جملې نه څلور په فکس باندې بدلېږي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې زیاتره اوسیدونکي په درو او غرایزو سیمو کې ژوند کوي چې د ژوند د نورو اسانتیاو له نشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. دوی د روغتیایي مرکزونو د زیاتوالي، پوهنې، بیارغونې او نورو اړینو برخو کې د طالبانو د حکومت او نورو مرستندوی ادارو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
په خوست کې د کرکټ د پرمختیايي ادارې په بلنه د ورزشي خبريالانو نړیواله ورځ ولمانځل شو. د دغه برنامه تابع کونکو ویلي مخه د بیلا بیلو لوبو د ورزشکارانو ترمنځ د همغږي ډیرول او د ورزشي خبريالانو ستونزو ته د حل لارې چارې لټول دي. د ورزشي خبريالانو نړیوال ورځ په لومړي ځل د 1904 نوم زیږدیز کال د جولای پر دویمه د ورزشي رسنیو د انجمن لخوا ونومل شو او لاغ وروسته هر کال په همدې ورځ په 1600 غړو هیوادونو کې لمانځل کیږي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
په خوست کې د ورزشي خبريالانو د نړیوالې ورځې د نمانځغونډې ګډونوال وایي سپورت د خلکو په هڅونه او د ورزش د برخې د پرمختیا په کار کې د رسنیو د ورزشي خبريالانو هڅې ګټورې او اغېزمنې تمامې شوې دي. دوی له ورزشي ادارو او فدراسیونونو، اولمپیک کمیټې او له کرکټ بورډ غواړي چې د رسنیو د ورزشي خپرونو هر اړخیز ملاتړ وکړي. ورزشي خبريال ایوب یاد مشال راډیو ته په ټولنه په ځانګړي ډول رسنیز ډګر کې د ورزشي خبريالانو د رول په باب وویل.
خلک له لوب سره آشنا کیږي او خلکو ته د دې زمينه مساعدېږي چې دوی د خپل روغتیا په خاطر باندې ورزش ته تشویق شي او همدا ډول موږ تاسو په نړیواله کچه باندې وینو چې د افغانستان نوم روښانه ساتلی. دا د همدغه ورزشي خبريالانو برکت ته چې نن په افغانستان کې ورزش ډیر پرمختګ کړی دی او خلک ورزش پیژني، لوبې پیژني، د لوبې په هر اړخ باندې پوهیږي.
که څه هم له لسګونو کلونو راهیسې په افغانستان کې یو شمېر لوبې دود دي، خو تر کومه چې معلومیږي د سیمه ایزو رسنیو ډېره پاملرنه کرکټ ته ده. ورزشی خبریال شاهد الله زواق وایي
یوازې کرکټ او فوټبال نه دی، د دې سره په څنګ کې نورې ورزشي لوبې دي چې هغه د ورزش په برخه کې راټولې دي، چې په هغه کې ځغاسته ده، نیزه بازی ده، بوکسینګ دی او لمبو وهنه او نورې لوبې. هغه چې د افغانستان لوبغاړي پکې مصروف دي، په افغانستان داخل کې لوبې کېږي، هغه ته باید خبرې په خاخ ورکړي.
ورزشی خبریالان د دوی مسلکی ظرفیت لوړونه، مادي امکانات له لوبډلو سره همغږي او په رسنیو کې د لوبو د خبرېدو لپاره کافي وخت له خپلو مهمو اړتیاو څخه یادوي. ورزشی خبریال او د کرکټ د برخي او مبصر بهار سمسور ویل
په هیواد کې ورزشی خبریالان هم په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. په تیر کې یو څه ادرسونه وو چې د ورزشی خبریالانو په برخه کې به کار کوو، ولی په اوسني وخت کې اړتیا ده چې ورزشی خبریالان هم سپورت او تشویق شي ترڅو ورزشی خبریالۍ ته په منظمه توګه باندې کار شوی.
بلدوری ته د خوست کرکټ د پرمختیایي ادارې مسؤلین وایي چې ورزشي خبريالانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو لپاره هڅې کوي. د یادې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل اکبر علي سمون وویل
په ټوله کې له دغې ورځې نمانځلو هدف همدا و چې ورزشي خبريالانو او د خوست کرکټ ادارې ترمنځ همغږي رامنځته شي، د خبريالانو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي. په تېر کې هم ورزشي خبريالانو ته د افغان کرکټ بورډ له لورې روزنیز ورکشاپونه دایر شوي او پلان شته چې په نږدې راتلونکي کې د ظرفیت لوړونې په برخه کې روزنیز ورکشاپونه دایر شي.
یاد دیوی سره د دې چې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې له لسګونو کلونو راهیسې یو شمېر رسمي او غیر رسمي لوبې دود دي او بیلابیل کسان په تمرینونو بوخت دي، خو ورزشکاران د مسلکي زده کړو او د لوبو لپاره د میدانونو او وسایلو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ. تر پرون ورځې پورې په لوی اختر کې د زیاتې غوښې خوړو له وجې تر 300 زیات ناروغان د پیښور بیلابیل روغتونونو ته وړل شوي ول. د یو هسپتال د انتظامی په وینا تر شپږ سو زیات داسې کسان هم هسپتالونو ته د درملنې لپاره وړل شوي چې د قربانۍ سروایو په لتو یا هم د هغو د غوښو پرې کولو پر وخت په چړو زخمي شوي ول. ډاکټران وایي خلک باید د غوښې په خوراک کې له احتیاطه کار واخلي او د خوړو او د خپل چاپیریال د صفایي خیال وساتي. د عظمت علي شاه رپورټ.
غټ اختر کې د غوښې د زیات خوراک له وجې د پیښور هسپتالونو ته له 300 زیات ناروغان راوړل شوي دي. د هسپتال انتظامی په وینا چې زیاتره ناروغان د درملنې وروسته کورونو ته لیږل شوي دي. د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د قربانۍ په وخت جوبل له 400 زیات کسان هم د درملنې لپاره هسپتال ته راوړل شوي دي.
د سارو وهلو چړو چاکوانو زخمیان تقریبا 400 سلیر شتنه هم هسپتال ته راوړل شو او 300 هغه تنه چې کم د مسموم خوراک له عمله هسپتال ته راوړل شو او غیته رومنې چې کم علاج او ورکړ شو او پس تغوی واپس کورته ولېګل شو.
دا پیښور کې ټی ایچ هسپتال ډاکټر مدثر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې باید د خوراک نمخ کې د صفایي او مقدار خاص خیال وساتل شي.
بندا خېټه خراب شي او الټانی ورزي او د اوبو کمی بیا راشي، په انسان کې د مالګي کمی راشي، دا غې د وجې نه بیا ګردې اکثر فیل شي، نو پکار دی چې کلم مونږ خوراک کوو چې د هغې د صفایي خیال مونږ ساتو، د غوښې استعمال چې کوو چې هغه په صحیح طریقه د هغې پخلی شوی وي، بالکل صفا خوراک وي، او د هغې سره چې کوم سلاد مونږ استعمالو پکار دی چې د هغې د صفایي خیال هم ساتلی شوی وي، نو دې سره به په دې کیسز کې په دې اکیوټ ګیسټرونټایټس کیسونو کې کمی راځي.
د لیډی ریډینګ هسپتال انتظامیه وایي چې غټ اختر کې ورته د څارویو د قربانې په وخت جوبل سلور او یا کسان او د زیات خوراک له وجې په مختلفو بیمارو کې اخته له زرو زیات کسان هم د درملنې لپاره راوړل شوي چې له مخکې ورته ټولې اسانتیاوې برابرې کړې وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا.
هر دن کو دا وقت لکونه پختانه د نړۍ په مختلفو وادونو کې ژوند کوي، په دوی کې ځینې له مجبورۍ او ځینې د ښه ژوند په تلاش کې کړه شوې دي، خو خپل د خړپوسو وطن پر خودل او په پردی وطن کې آبادېدل یو ډېر لوی چیلنج وي، خو له دې چیلنج سره هغوی ته د ښه ژوند داسې موقع هم په لاس ورځي چې دا هغوی په خپل وطن کې ترلاسه کول ممکن نه وي. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ په اروپایي هیوادونو کې د میشتو بهرنیانو په تیره پښتنو ته د ورپېښو دغو چیلنجونو او موقعو په اړه د برتانیا سفر کړی او دغه ځانګړی رپورټ یې جوړ کړی چې په یوې سندره پیلېږي.
مسافری دل گیراست، دل گیراست این مسافری دل گیراست، و مثل یک شب سیاه تاریک است، تاریک است این مسافری.
سلور کال اوسو چی عبدالقیوم ترین لاخپلی مرمنی هینا کرگر سرا پا لندن کی جوند کمی، او چې کله یې زما په فرمایش په دری ژبه د مسافرۍ دغه سندره راته زمزمه کړه، نو ما ته احساس وسو چې د زړه او فکر اوس هم په خپل لرني وطن افغانستان کې میشتي.
الهی کاش به ملک خود برگرده، به ملک کې زندگی را سر کرده.
ما نمایش های خیلی به خبرهای افغانستان میشتیم، از مردم افغانستان موضوع هستیم چی میگرده.
زه تل در افغانستان پر خبرونه گورم چی حالت در خلق و حالت سنگره، پا دیزان پا حول غارم چی چلور کال اولان دی چی دل تر اغلی ایم، نو حالت پا وطن کی وضعیت چون رضیت بدل شده. زمان نیم زلو همیشه حالتوی لخپل کورنه سره پا تلیفونی تماس کیم، دا حالت می خفه کوی، وجه داده چی حالت لو شده ایم، دو دستور می حالت ده، خلق پیجانم، دوستان لرم، زلم غواړی چې په وطن کې می آرامی راشی او ورسیم شم. دلته په لندن کې چې څومره کار کوم دا غي 15% که په وطن کې وکړم نو ژوند به ښه کیږي.
دور از چمن، دور از وطن بمانده ایم، با مثل یک گلی که هیچ رنگ ندارد، مانند یک ملکی که فرهنگ ندارد.
کار نلرو کنه چی نلرو به لارو دا آرمونیم اخستلا به بده دا سندر ار وقت ویلا، او منگ دیر وقت مور پلار سر تیر کو به بده چی دا سندر شروع کرده به مور پلار سر جدر.
دا بے وطنی دا ژور خفقان یوازی عبدالقیوم نه احساسوی، بلکې د نړۍ هر وګړی چې خپل کلی، کور او وطن پرېږدي نو شایي د ژوند تر اخري سلګي پوري د بے وطنی احساس له ځان سره ګرځوي. څوک له مجبورۍ او څوک بیا د بهتره ژوند په لټون خپل وطن پرېږدي او بل وطن ته کډه کیږي. د نړۍ د زیاتره هیوادونو د یو شمیر وګړو په څیر لوی شمیر پښتانه هم دا مهال په عرب او اروپایي هیوادونو کې مسافر دي. کله چې یو څوک له خپل وطنه بل وطن ته کډه سي نو په نوي وطن کې د سترګو په رپ کې پردی سي، نه یوازې لارې کوڅې نوي سي، دود دستور ټولنه خواړه بدل سي، بلکې په نوي ځای کې ژوند کول ورته یو لوی چیلنج وګرځي.
کلینر اغلو نریغونه کلیو اغینه دمر لوی جمپ مونږ وکړو چې یو کې تراخ بل خلک، بل جيبه، بل کلتور،
چا خبر چا سره لوک نستاسو چکم پڑوسی دے گاونڈی دے غت سره خبر نه کی لس کال هم سره خبر نه وکړ موږ هریان شو دا کم ملک تم غراغلو پاکستان زمغو علاقو کې خو خلک ملاویږي یا سره سو پیجنه هله پیجنه ټول دا سره ملاویږي یو عجیبه خونی ما یا الله تم کم زته راغلو موږ خپل پرته چې موږ واپس راو زم خپل پلار ماته چې بچنه دا ملک ټیک خې دي کې تعلیم ته ینګ تعلیم طالب پر دې سکوپ ته دې انټیلیجنټ بیا زم موږ پلار موږ تر سره کړ چې نه دا ملک خیمه لا ټیکونو موږ باندې کې انګلیش پراتل بار زم خلک بول چې دا پاکي دوله بار او باسه دوله پیسې ورکای هغه چې دا امیګریشن دې ملک بډیر پرابلم شروع کی تیرا پار دیکھ کو واپس بس او زمگا دکان نہ بیسا زو زم کو کے بعد پیٹرول نو بم گوز کو لگے مل ڈیر حل والا تو لیکن زما پلار ویژن ڈیر کو نہیں اگر دا ملک تے گبراوی گم کو دتا تاسو چاہتے جیل ہوں تلاڑ شان تاسو بڑوڑے موڑے بلاوی کی غم کوے اور ڈیر ہم لے کانفیڈنٹ ورک چے تاسو دا غم کوے دا ملک ڈیر خدے تلتا انصاف تے تاسو بہ کامیاب تھی مو دا خپل پلار خبر وار لا الحمدللہ نے مگر ٹول بچی کو سی ٹول کامیاب تھی
دا بشیر حمید خانو چې شاوخوا 50 کال وړاندې د خیبر پښتونخوا له منسیری څخه برتانیې ته کډه شوی وو. د مور او پلار لا د مخه په لندن کې اوسېدل. کله چې بشیر حمید خان له پاکستانه برتانیې ته ورغلی وو نو د نن په مقابله کې هغه وخت په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې د بهرنانو شمیر کم وو، خو نن تصویر چورلټ بدل دی. زه په دې ټرین کې ناست د لندن له مرکز څخه په سیون کینګز سیمه کې د پښتنو یوې حجرې ته روان یم. په ټرین کې انګریزان د نشت برابر دي. په دې کې افریقایان، هندیان، عربیان، اروپایان، مطلب د هر نسل سړي ښځې او ماشومان سفر کوي. د هنګو د آصف خان په دې حجره کې د هرې جمعې په شپه د هغه ملګري راغونډې شي. نن شاوخوا دولس پښتانه راټول شوي، ځینې پکې د بلیرډ لوبه کوي، څوک تاش، څوک بیا ګپي لګوي. دوی د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو دي، څوک وکیل، څوک د رستورانت مالک، څوک زده کوونکی او څوک پکې بل کاروبار کوي. نن په دې حجره کې د هنګو نیم منګشم ناستی د چې درې څلوېښت کاله له مخه لندن ته راغلی وو، نو دلته دومره پښتانه نو لکه نن چې دي.
کلچر کو بدل ہو بے شک، اور صرف یوز شے ترتیب جازے زیاد ہو چی مونگ اخفل کسان کم ہو پختانو دیر کم ہو دیچر تا پختون بو جمعیراو شو پختون بے میچے اسر ہوئے ایلا نمونگ ویجی دیر بو خوشحال شو اور مونگ ویجی در جمعی رویز اکنگ زنگ لری شو دا تکم نمو آمد ہے لکن مونگ کلو کے دا چیو دا
ایسر کرو یا غزدہ دیکنم چی
په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې مشت پښتانه او نور بهرنیان له حکومتي نظام ځکه ډیر خوشاله دي چې د دوی په وینا ورسره د رنګ، نسل، مذهب یا بل شناخت پر بنیاد تعصب او ناانصافي نه کېږي. بشیر احمد خان شاوخوا 50 کال وروسته هم لندن ته په تګ پښیمانه نه دی.
زه خو تاسو ته خبر کوم چې یو کې چې د دې لینډ اف اپورچونټیز دی. موږ راغلو نو موږ څخه تعلیمونه تر میټرک کړو، دلته موږ تعلیمونه وکړو اور خپل کورونه مواصل فائنانشلی موږ بیٹر افو اور زمونږ بچی ته زمالو چې دا پروفیسر ده جی پی بی ده په یو سی ایل کې یونیورسيټی ته زمازو کنسلټنټ ده اور زما وړي کې جو ټیچر نو دا چې فیسیلیټي وکړي دا اپورچونټی دی ملک هر یو انسان لټ کلر ده حکم کلر ده کوم ملک نه راغلی کو تا کې قابلیت تاسو ته اپورچونټی تاسو سره ده شریه پور مونږ ته بالکل داسې نه لګي چې مونږ په پاکستان کې پاتې کیږو په انګلند کې پاتې کیږو ذکر چې زموږ بچی زموږ کلچر زموږ جماعتونه زموږ لپاره فری ازادي ده او زموږ دی یو کې چې پرایم منسٹر ګول دی ایشین خبر حکومت تاسو ته دی وال دی او زموږ لارډ میئر چې دی صدیق خان دی مسلمان دی او زموږ چې کوم هیلت منسٹر ساج جاوید دی هغه دی بس ډرایور دی هغه د اپورچونټی رسیدنه نو تاسو کو قابلیت تاسو پرایم منسٹر پور سره دی دا سيزونه موږ زموږ بوله پاس پاس بلنه
یوازې پښتانه نه بلکې په برتانیا او نورو اروپایي وادونو کې د هر هیواد وګړي دومره زیات دي چې دوی خپل دود، دستور او مذهبي ورځې په ګډه لمانځي. ځینې هغه کسان چې په لومړي ورځو کې په برتانیا کې ژوند ورته لوی چیلنج وو، هغه اوس په غیر محسوسه ډول ورو ورو د برتانیا په ټولنه کې داسې جذب شوي چې اوس خپل اصلي وطن کې ژوند ورته کول چیلنج دی. د سوات ریمشا چې څلورویشت کاله مخه برتانیا ته تللی وو اوس له دغه سی یو کیفیت سره مخامخ دی.
خپل زیات کوشش دی چې یاره زه په خپل وطن کې پاتې شم، خو چې ډېر اشاره ته ویم لاړ شم هلته کې اول یو هفته دوه درې ډېر زیات خوشحاله یم، ځکه چې ملګري او یاران دوستان او خپل خپلوان. خو بیا چې کله د چاپیرچل ته وګورم، لکه لقامیت ته وګورم او لکه بې انصافۍ ته وګورم او دا غزه غربت ته وګورم او دا خلکو بیمانی ته وګورم او ناستې پاستې ته او د هر څه ته بل دلته کې ما سلیر ښکار تېر کړ، نو لکه دیزې او دا غزي په دې ژوند کړی غټ فرخت دی، دغه شی بیا ما واپس دلته راوتم بی دلته میرا وری. نو محسوس ہو پیرے پد خپل تیرو لستاو کالو کی دا کوشش کو شہرا زدے ال تک لاڑ شما او دا جون خپل ال تیر کم لاڑ شم کوشش وکم بیا ناکام شم واپس دلته بیا را شم.
د برتانی او اروپای هوادونو په ټولنیز ژوند کې د ورګډېدو یا مدغم کېدو یو څرک د داود مندوخیل په دې خبرو کې مشکاري چې شاوخوا څلور وشت کاله لمخه د بلوچستان له پښتون مشتې سیمې ژوب زخه لندن ته د ښه روزګار موندلو لپاره تللی وو.
کوم زموږ ته فیملی ده امیجیټ فیملی بم زه وایم، ایکسټینډډ فیملی بم وایم، او خاص کر به زه ملګری وایم چې لا غو سره موږ ډیر ګیپ راغلی دي. کار سورزار وخت کوشش وکم دوی سره په ټلیفون خبرې وکم، ویډیو کال سره وکم، بل سره وکم، که زه زما ډیر شوق کړ دوی سره خبرې وکم، غوزه چې دوی سره خبرې سره شروع کوم خبرې هغه روخ نه اخی. کومې خبرې چې مال دوی سره پخوا کولې چې ما د کالج په ټیم کې دی نورسی په ټیم کې به ماز مال ملګرو سره اتا ته غنټې لس لس غنټې دولس دولس غنټې په یوز باندې موږ خبرې کو زیرن موږ پچیش باندې خبرې کو، لیکن هغه اوس دل دوی سره یو غنټه خبرې نه سم کولم کز ما هغه ملګری دی هغه زایم. نو د دوی له خوا هم ګې پراغی زموږ له خوا هم ګې پراغی، نو هغه میچ اوس نه سره کوي. نو دغه ډېر غټه مسایل د وطن کې زموږ له خلکو ډېر زیاتې فاصلې راغلي دي، او دلته کم دی په ویسټ کې موږ دا کوشش کوو چې موږ د مطلب د وطن ژوند وکړو، نو هغه په موږ یو ډېر غټ پرېشر دی کنه. هغه داسې نه دی موږ پکس کو دا موږ هغه دی راوړي دي، دا موږ په لاشعور کې نه سي دا درشان.
برتانی او اروپایي واتونو ته کډسوي پښتانه کولای سي چې د قانوني شرایطو پوره کولو سره خپل کورنۍ وروغاړي. دا مهال ګڼ شمېر پښتني کورنۍ د برتانیا په مختلفو شهرونو کې ژوند کوي. د دې برسیره چې په لوی عمر کې کډسوي کسان د برتانیې په ټولنه کې ورګډسوي، خو پر دوی ځینې داسې موقع راسي چې د خپل کلي کور په پریښودلو لږ پښیمانه سي. حجي نعیم بنګش تر دغه سي حالاتو تیر سوی دی.
زه دلته راغلم څو ځایونه څو مقام داسې وو چې پکې پښیمانه شول، لکه موږ والی صاحب چې کوم په حق ورسېدو موږ ډېر لرې وو، دلته کې تلم ډېره مشکله وه چې لارو جنازم شوي وه، او داسې نور زمونږ خوږه وو خو پروان پردي دا لاړل هغو سره مونږ ملاقات ونه شو. د دا یو افسوس زړه کې راځي، یارکه هلته مونږ موجود وای نو مونږ سره به ووایي، او اوس پورې د خپل څوک خاندان کې یا داسې یار دوست په حق ورسي دا کې کس سره دا شی پیل کېږي بیا چې یاره کاش که زه هلته کې وایم.
اجی نعیم وایي چې په سلو کې 90% د برتانیې په ټولنه ورګډ سوی، خو 10% زړه لا هم په خپل کلی کور کې دی. خو د اجی نعیم په څیر د هغو کسانو چې په لوی عمر کې مسافر سوي، د دوی په مقابله کې د هغو کسانو او ماشومانو چې په کم عمر کې کډه سوي یا په اروپا کې زیږیدلي، هغو ته شایي 1% هم د مور او پلار کلی کور نه وریادېږي. هینا کرګر 14 کلنه وه چې له پېښوره لندن ته تللې وه، هلته زده کړې کړي او دا مهال یو تکړه وکیله ده.
فکر نه کوم چې زه به هیڅ کله وشم کولای چې دا ملک پرېږدم او یا افغانستان ته لاړ شم. که مثلا مال داس چویس هم راکړي چې خپل ژوند پخوانی ریوایز کړي او هلته لاړ شي، شاید وکم، مګم آپشن به مې دا وي چې هغه وخت چې ما هلته تیر کړی دی هغه ریموو کړم او دلته راولم، هغه ژوند نه غواړم بیرته، ځکه دا سوسایټي تاسو ته ریسپیکټ عزت د کلچر قبلولو. مثلا یو څوک چې ړوندي هغه خپل آئیډینټیټي خپل هغه نوم ورکوي، هغه ته د ړوند په نوم باندې خطاب کوي، او دس از رانګ. دا کلچر په افغانستان کې یا په یا کون کونی هغه ته کون په نوم وایي، هغه خپل آئیډینټیټي ورکیږي، لاس نه یې ارڅی چی په خپل آئیډینټیټي باندې کلم دی ته خطاب نه کوي. او دې سوسایټي کې مثلا هر څوک کړون دی کونی ک لاس دی نه ک په خاندې نه یا قسم جوړي ټول یو رقم.
اوسم داسې کسان ستا چې د کال یو برخه
وخت په برتانیا او یوا په خپلو وطنونو کې تروي، ځکه چې مسافري د دوی شخصیت په دوو برخو کې ویشلی دی.
خود رویم و خود بویم، در دشت مکان دارم، هم فطرت آهویم، آبم نمی باران است، فارغ ز لب جویم، تنگ است محیط آنجا.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دوه نیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو